دا مشال لړو دا محل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده دا مشال لړو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز ومنور شه هر کده کو خبرونه غړي کې ونیځ خبرونه د ترخی پر غاړه په تکراری بڼه د خبرو په خبرونه کې په پاکستان کې د 8 فروری عام انتخاباتو وروسته په خبر پښتونخوا کې د حکومت سازي موضوع څرګندل ده خو لمړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له منور شه
د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د اتحادي حکومت جوړولو اعلان کړی ټاکل شوی چې نن په قرغیزستان کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبري وشي او اسرایلی وفد د اسرایل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې د وقفې لپاره له خبرو اترو پاسېدلې د خبرونو تفصیل د پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو په وفاق کې د اتحادي حکومت جوړولو اعلان کړی دی د مسلم لیگ نواز ګوند پیپلز پارټي مسلم لیگ قاف متحده قومي موومنت استحکام پاکستان او بلوچستان عوامي پارټي مشرانو پرون په اسلام آباد کې غړي خبري غونډې ته د وینا پر مهال دغه اعلان وکړ په دې موقع د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری وویل چې هیواد له مسلو د رایستلو لپاره ګډ حکومت جوړوي
نوموړی وایي نن موږ پریکړه کړې چې په شریکه به حکومت جوړوو پاکستان به له مشکلاتو راوباسو هغه که اقتصادي مسلې دي او که ترهګري ده موږ به په شریکه د میان او شریف کورنۍ کامیابه وو او نور ملګري به کامیابه وو
له دې وروسته د مسلم لیگ نون ویاندې مریم نواز په ایکس پاڼه ولیکل چې د ګوند رهبر نواز شریف شهباز شریف د پاکستان د وزیر اعظم او مریم نواز د پنجاب د وزیر اعلی د څوکیو لپاره نومول دي بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ویاند رو فسن پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل چې د خپل مشر عمران خان په لارښوونه یې فیصله کړې چې په مرکز او پنجاب کې به له وحدت المسلمین سره په شریک حکومت جوړوي د په خبره په خیبر پښتونخوا کې د ځانګړو څوکیو لپاره له جماعت اسلامي سره اتحاد کوي انتخاباتو کمیشن د نتیجو لمخې د فروری په اتمه په شو عام انتخاباتو کې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزادو امیدوارانو 92 مسلم لیگ نون نه اویا پیپلز پارټي 450 متحده قومي موومنت پاکستان 11 څوکۍ ګټلې دي د ملي جمهوریت غورځنګ مشران وایي د دوی په مشر محسن داول د امنیتي ځواکونو لخوا د مبینه ډزو خلاف مقدمه دایروي د ملي جمهوریت غورځنګ د خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټري ندیم اسکر پرون مشال لري ته ویل چې د سیمې ډي پی او ډیپټي کمشنر آر ووز او امنیتي ادارو خلاف مقدمه جمع کوي ملي جمهوریت غورځنګ وایي چې په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو د فروری په لسمه په ډزو کې د دیګون مشر محسن داول په ګډون 15 کسان ژوبل او درې نور ملګری وجل بلخوا د پاکستان نگران وفاقي حکومتي چارواکو تور پورې کړی چې د محسن داول د ملګرو او پولیسو ترمنځ پنخته کې ځینو پولیسو ته هم مرګ ژوبل اوښته خو د شمالي وزیرستان په درپخېلو کې د سیمې یو پولیس چارواکي ډي اس پي سید جلال ویلي چې په دغه پیښه کې د دوی هیڅ یو تن ته مرګ ژوبل نه ده اوښته یا د پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د غورځنګ پلویانو د محسن داول په حلقه د انتخاباتو د نتیجو د ځنډېدو پر ضد مظاهره کوله د انتخاباتو کمیشن په دې اخله د جمعیت علما اسلام فی ګون صلاح الدین بریالی اعلان کړی دی خو ملي جمهوریت غورځنګ یا ان ډی ایم وای په ټاکنو کې درغلې شوی او نتیجې نه مني اسلام آباد های کورټ د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکل ته امر کړی چې د لادرک ککل شو بلوچو زده کونکو په مقدمه کې عدالت ته حاضر شي اسلام آباد های کورټ پرون د فروری په 14 د لادرک ککل شو بلوچ زده کونکو په اړه د کیس اوریدنې پر مهال نگران وزیر اعظم ته امر وکړ چې د فروری په 14 عدالت ته ورشي د لادرک بلوچ زده کونکو وکیل ایمان مزاری مشال ریډیو ته ویل های کورټ نگران وزیر اعظم ځکه عدالت ته وربللې چې تر اوسه پورې 12 بلوچ زده کونکي لا هم اورکتی یاد دی چې اسلام آباد های کورټ پروس کال د نومبر په 9 د 500 زده کونکو د ورکیدو پر ضد د درخواستونو اوریدنې پر مهال ویلي و چې کده 2016 کال تر جنوري پورې ورک بلوچ زده کونکي پیدا نشول نو د لړمحال وزیر اعظم او د کورنۍ او دفاعي چارو د لړمحال وزیرانو سیکرټریانو پر ضد بعد مقدمو دایرولو امر وکړي دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو فعالانو سوزلې د بلوچ زده کونکو د ورکیدو دعوی کړي دي تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ ټاکل شوی چې نن په قرغیزستان کې د افغانستان په سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت خبري وشي د سرخار بشکیک په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د یورپي ټولنې استازي توماس نیکلسن د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکله او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي د ملګرو ملتونو یو شمېر استازي هم په دې غونډه ته وربلل شوي دي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه همداراز په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د ترهګریزو فعالیتونو پر ضد د حکومتونو پر هڅو به په دې غونډه کې خبرې کیږي. یو بل خبر دا چې اسرائیل او امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې پرون د اسرائیل وفد له هغو خبرو اترو پاسېده چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په روانه جګړه کې د وقفې لپاره د مصر په سرخار قاهره کې کېدلې. د غزې په جګړه کې د وقفې لپاره په خبرو اترو کې د قطر وزیر اعظم او مصري چارواکي هم شامل وو. دا خبرې د هغو هڅو برخه ده چې پکې د غزه په جنوبي ښار رفا کې د اسرائیل لخوا بشپړ ځمکني عملیاتو نه وړاندې د اوربند لپاره تیزوالی راغلی دی. په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې تر نیمایي زیات خلک رفا ته تښتېدلي دي. امریکا او یورپي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال ډیو اوریدل چې مل مشال درته وړاندې کړل. لژمن اساسه مو زته ونیزه خبرونه د کرخي پر غاړلو د 8 فروری د پارلماني ټاکنو وروسته په خبر پښتونخوا کې هغه آزاد امیدوارانو بریا ترلاسه کړي چې ورته د پاکستان تحریک انصاف ګوند ملاتړ ترلاسه و. یاد ګوند د صوبی د اعلی وزیر لپاره د پخوانی وفاقي وزیر علي امین ګنداپور نوم غوره کړي. په دې خبرونه کې د ټاکنو وروسته په خبر پښتونخوا سیاسي منظرنامه خبره بحث کوو. په خبرونه کې د سیاسي چارو شنونکي شمس بمبند، عرفان خان او شهریار مسعود ملمانی. د خبرونه کوربا مجید بابر دی او د خبرونه په تکراری بڼه در خبرو.
د کرخي په غاړه
خلودونکو ستړي مشي یواری بیا د کرخي په غاړه خبرونه کې هر اونۍ تاسو په بیلابیلو موضوعاتو باندې د سړن کارانو د پوهانو نظرونه اورئ. نن په د کرخي په غاړه خبرونه کې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې چې د 8 فروری د پارلماني ټاکنو نه پس کوم صورتحال راپورته شوې ده، تمه کېده چې د ټاکنو نه پس په سیمه کې او په خاص توګه په دغو علاقو کې چې د افغانستان سره په پوله دی په دې کې به سیاسی استحکام راشی، امنیت طرف ته به روان شو. خود آیا دغه مقصد او دغه مرام پوره شو؟ په دې باندې به په دې خبرونه کې خبره کوو. سیلونکي او لیکوال خبریال عرفان خان را سره په دې خبرونه کې راغلی دی. شهریار محسوس صاحب کالم نگار دی او لیکونکی دی او په قبایلی سیمو او په دې منطقه باندې نظر ساتي په افغانستان. د دې خبرونه کې برا سره سیلونکي او خبریال شمس مومن صاحب هم راځي. اوس را سره عرفان خان او شهریار محسود صاحب راغلی دي. ستړي مو شي په خیر راغی په خبرونه کې درته کړی و. شهریار محسود صاحب تاسو طرف ته د خبرونه شروع کوو. کومه تمه چې دا محسود صاحب چې په قبایلی ضلعو کې ړومبنۍ ځلې چې پارلماني ټاکنې کیږي او خلک په دغلته کې په آزاده توګه خپل رای وکاروي، دا غي نه پس یو دا تمه کې دا چې د سیړنکارانو بم دا ویل چې د ټاکنو نه پس په سیمه کې حالات سیاسي استحکام طرف ته روان شي او د سیاسي استحکام نه پس به د امنیت د یو ډېره زړه مسله به حل شي. آیا دغه مقصدونه تاسو ته پوره کېدل ښکاري؟
په دې کې په علاقو باندې په مخصوصو علاقو باندې خبره کېدلی شي. لکه زه به یو مثال درکم چې زمونږ په جنوبي وزیرستان، سویلي وزیرستان کې چې کوم د این اے یا د صوبایي کوم انتخابات وو، په دې کې څه داسې غنه درغلې. خو نارت وزیرستان، شمالي وزیرستان کې چې کوم الیکشن دی، تر اوسه پورې چې څومره هم کاندید دي، دا هغو ټولو د تحفظات دي چې زمونږ سره غو شو. نو دغسې په ټولو قبایلي سیمو کې په باجوړ کې چې کوم د شپې مونږ نتایج کتل، یو قسم و سبا ته په ډېر زیات هغه باندې بدل شوي وو. نو چې څنګه په ټول ملک کې دا د انتخاباتو یوه لړۍ دو رکړه، په هغې کې مسله راغله داسې په قبایلی سیمو کې هم دغه خبره نوٹ کړی شوې دي.
صحیح. عرفان خان، بیا د قبایلی ضلعونو پرته په خیبر پښتونخوا کې هم په بیلابیلو سیمو کې پیښور کې خلک راوتي دي، هغوی د نتیجو پر ضد باندې احتجاج کوي، داسې نورو سیمو کې هم موږ احتجاجونه وینو. نو تاسو څنګه غواړئ چې دا وقتی احتجاجونه دي کنه د دې به یو هغه موږ ورته وایو چې یو پراخه یا یو اوږدمهاله اثر یا امپیکټ وي؟ عرفان خان،
پاکستان تاریخ دا پاتې شوی دی چې دلته کله هم انتخابات شوي وي، نو د هغې نه وروسته د هغې په ټاکنو باندې ګوتې اوچتې شوي دي. او دا د کال 2023 چې کوم انتخابي عمل شوی په 8 فروری باندې، نو دا واحد انتخابات دي چې د وخت نه مخکې په دې باندې ګوتې اوچتې دي چې په دې کې ریګینګ کېږي، په دې کې خلق خپل اثر رسوخ استعمالي او هغه څه وشو. یقینا چې مخکې هم دا احتجاجونه شوي دي او دا احتجاجونو سلسله اوس هم روانه ده، خو دې ځلنه په دې کې بدلون په دې راغلی چې کوم جماعت کوم ځای کې ګټلې ده هغه هم احتجاج کوي، چې کوم ځای کې چا بیللې ده هغه خو اوس هم احتجاج کوي. نو موږ نن وکتل چې د تاسو سره خبرې کوم، د دې نه لږ شیبه وړاندې یو 15 منټه مخکې د باجوړ نه چې کوم سیټونه یا کوم دوه د صوبایي سندۍ نشستونه هغه جماعت اسلامي ګټلې وو، هغه راغلی نه واپس واغستل شو او هغه آزاد یعنی د تحریک انصاف دواړه کینډیډیټ چې هلته کامیاب شو. نو دا چې صورتحال خو بالکل پیښ دی رامخې ته دی، راتلونکي وختونو کې به دا نور هم زیاتی کی، ځکه چې خلک به کې عدالت ته تللی دي، بیا په دې کې الیکشن ټریبیونل دی هغې فیصلې به راځي. نو ډېر بدترین
نه عرفان خان چې دا کوم عدالتي عمل دی یا د احتجاجونو دا لړۍ دا، زما پوښتنه دا وه چې د دې یو اوږدمهاله اثر به په هغه مرام مقصد وي چې خلکو ویل چې د دې نه پس په سیاسي استحکام راشي. په خیبر پښتونخوا کې یوه واضحه ډله مخې ته راغلې ده د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي امیدوار مخه تراغلی دی، د وزیر اعلی د نامزدګیم یو اعلان شوی دی علی امین ګنداپور، دغه ټول جوړښتونه یا تاسو غنی چې ردا به په دې خبره باندې د دې انجام وشي چې موږ به یو سیاسي استحکام ته کم از کم په صوبه کې ورسو.
زمانه د خیال چې د دې تاکنو سره بګنی په خبر په توګه کې سیاسي استحکام راشي، بلکې دا سیاسي ادم استحکام به زیاتی له هغه وجه دا د خوځې د کم جماعت راغلی نه هغه به لري د وفاق سره یو زورور جګړه مخې ته راځي که هغه د سعودي د حقوقو حواله سره اولی نه سیاسي استحکامداري چې دلته یو بل مینډیټ تسلیمي کی نه نور جماعتونه چې دي هغه جماعت یا د هغې د ټاکنو تسلیمي نه. دا وخت کې په اسلام آباد کې یعنی چې موږ کوم خبرې کوو په اسلام آباد کې مولانا فضل الرحمان صاحب په مشرۍ کې د جیوي غونډ روانه ده او هغه په دې شګونو باندې خبرې کوي چې دوی څه وکړي. هلته په وفاق کې چې کوم حکومت به راځي نو هغه کې پیپلز پارټي د شاملولو انکار کړی دی. نو دغه صورتحال داسې دي چې بجای د دې چې موږ سیاسي استحکام راشي سیاسي عدم استحکام طرف ته خبرې زیاتې روانې دي. بیا په دې وخت کې په خبر پښتونخوا ته درې غټ چیلنجز دي، درې غټ ستونزې دي زما په نظر. د ټولو نه غټ ستونزه هغه امنیت ده، د لاین آرډر سیکورټی ده. دویمه غټ ستونزه دلته فاینانشل کرایسس یعنی مالی بحران دی، اقتصاد ډېر زیات کمزورې دی. او د ټولو نه غټه اخیری دریم دغه د ګورننس ده یعنی انتظامی بحران دی، ځکه چې لا د حکومت جوړ شوی نه دی او دمکیانی شروع شوی دي انتظامی افسرانو ته. دا ډېر غټ درې چیلنجز دي چې راتلونکي حکومت ته پاره به وي. دا خو په صوبه کې دننه دغه چیلنجز دي د وفاق سره یا د مخالف سیاسي ګوند سره د هغه ستون سي یا استحکام را وستل دا به یو بل غټ چیلنج وي. تاسو سوال جی
شریار محسود سے چې څنګه عرفان خان دې طرف ته اشاره وکړي چې د امنیت مسلې د حل کې دوس دوی ته سرک نخکاری یا نا امیدی ده یا د سیاسي استحکام د دې اثر با د کرخې آغا غاړه آیا د افغانستان سره چې د پاکستان کم تعلقات تي یا کم تجارتی تعلقات تي لارې ار وخ بندې وي د امنیت د خرابېدو الزامونه په یو بل لګول کیږي د دې ټاکنو د نتیجو نه پس با هغه خواته دغه اثر کم طرف نور به خراب شي کنه د خکې دوس امید شته.
زما په خیال د دې چې کوم د انتخابات او دلته څوک راځي څوک نه راځي د کرخې پاغه خوا یا بیر خوا چې کوم بلکې څومره هم زمونږ سفارتکاری ده په دې باندې څه داسې خاص اثر نه اچوي. د دې وجه دا ده چې زمونږ چې کوم سفارتکاری ده په مکمله توګه د ملټري اسټابلیشمنت په لاس کې ده، نو هغه چې څنګه هم کوي که هغه په د افغانستان سره دو څنګه تعلق ساتي دلته که څوک هم راځي هغه به فالو کوي. نو زما په نظر کې په دې حواله سره صدا سے فرق نه ګورم، خو یو کار دی چې مطلب یو کار کېدلی شي چې تحریک انصاف چې کومه بیانیه ده اغه د افغانستان چې کوم اوسنۍ حکومت ته الته کوم خلک دي دا هو نجدي ورته ویل شي دا هو په نظریاتي تړون ورته ویل شي. نو د دې حواله سره څو دومره سوچ خو کولای شي یو مطلب چې کده شي څو ښه خبره راشي د خېګړو خبره راشي، خو بنیادی خبره دا چې دا تعلق تعین بسوک کوي د پدې حواله سره اختیار د حکومت سره شته او کنه. نو زما په نظر چې د حکومتونو سره د دې پالیسۍ یا د دې تړون س سا اختیار نشتا نو زن نو نم چې په دې وجه بس فرق پکې راشي.
صحیح اوریدونکو په دې خبرونه کې سره ډیر زموږ محترم خبریال او سیډونکو شمس مومن صاحب راغله غلې ده. شمس صاحب ستړي مشي هر کله درته په خیر راغی.
ډېره مهرباني خوشاله اوسې مې په بر سړي جهان مننه.
اوبات شمس صاحب مونږ اوس خبره کوله چې د دې ټاکنو یو اړخ ته که مونږ وګورو شریار محسود صاحب د عرفان خان دی دوی وي چیرې د کرخې هغه غاړه چې کوم د امنیت مسایل دي یا د تورونو د الزامونو کومې خبرې دي یا د تعلقاتو د بیا رغولو کومې مسلې دي افغان طالبانو سره نو راتلونکي حکومتونو کې سره هغه اختیار یا هغه عمره طاقت نشته چې په دې معامله یا په دې مسله باندې هغوی خپل د خپل سر فیصلې وکړي او هغه به چاته ګوري نو دا خبره واقعي رښتیا ده او تاسو ګڼئ چې په دې انتخاباتو نه پس دغه معامله په کرخه باندې چې کوم د تجارت مسلې دي د امنیت مسلې دي د تعلقاتو سفارتي تعلقاتو نو ښه طرف ته به لاړ شو کنه تاسو ګڼئ چې نور به هم دا حالات کړکېچن شي.
ډېره مهرباني جی. زما په خیال په داسې پوزیشن باندې د شکوکو شبهاتو اظهار کول چې لا نوی حکومت جوړ شوی هم نه دی دا غوي سو شکل هم مخې ته نه دی راغلی لا په خپله باندې دلته کنفیوژن دی جوړ توڑ شروع دی مذاکرات شروع دی څوک وي زه حکومت اخلمه څوک وي نه اخلمه څوک وي زه به څنګه اخلمه او په دې صورت حال کې که مونږ د اوس نه دا ووایو چې رقم هم حکومت راشي او هغه سره به دا اختیار نه یم زه یم چې ګینې دا به لږ غونتې پریمي چې ورته تجزیه به وي نو په کار خدا وا بهتره به هله وی چې یاره مونږ ته کم از کم دا پته خو لګي چې حکومت جوړیږي د چا په مرکز کې نو چې اوس تر څو پورې دغې شکل صورت مخې ته نه دی راغلی او مونږ مخکې نه وویو چې نه بس هر څه چې دی نو دا د اسټبلشمنټ سره دی او د حکومت سره هیڅ نشته دی
ټاکنو نه پس مونږ اکثریت وینو د تحریک انصاف د ملاتړو یا په مرکز کې چې کوم خلکو یا کوم ګوندونو د حکومت سازی په اړه باندې د هغوی یو چانس شته چې هغوی به جوړ کړي د دوی د پاره د پاکستان افغانستان یا د کرخي یا د قبایلی ضلع دا موضوعات څومره مهم دي؟
ورځي موضوعات خو بالکل ډیر مهم دي. په دې کې خو هیڅ شک نشته دی چې د ګوانډي هیوادونو سره ښه تعلقات چې دی دا د هر حکومت مجبوری وي د هر ریاست له پکار ده چې تعلقات د ګوانډي هیوادونو سره ښه وساتي بیا خاص کر په داسې وخت کې چې کله دلته سی پیک شروع شوی دی بیا هغه چې دی ودرولی شوی دی بیا په هغې باندې دوباره کار شروع شوی دی کله چې په دې خطه کې د چین په مشرۍ کې د ریجنل کنیکټیویټي شروعات کیږي او د هغې په لاره کې بیا مختلف قسمه مشکلات او خنډان مخې ته راځي د هغې دوباره د ریوایول کوششونه کیږي کله چې په دې خطې نه امریکا وتې ده دوباره په څه ناڅه شکل کې هغه خپل پرزنس او خپله موجودګي دلته ظاهرول او شو کول غواړي نو دا خو ډېر زیات اهمې خبرې دي. دا خو دومره ژور پالیسي میټرز دي چې هر حکومت چې راشي نو دا هغه به لومبي ترجیحات به عمده شیزونه وي ځکه
انتخابی وادی یا منشور کم راغلی او پاگی که وادی پاکستان پیپلز گوند آغا گوندو چه پخپل منشور که ده دغا موضوعات تا اشاره کرده و باقی که نور منشورون منگو گورو پاگی که ده دغا مسئلو طرف تا یو داسی دیر زانگره توجه نده شوی.
ستاسو خبره بالکل ٹھیک ده جی. خو منشور که ده بازی خبرو طرف تا توجه نکول یا نلیکل داغه مطلب چره هم دا نوی چگینی دا مسلو ته به توجه نه ورکړی کیږي. منشور چې دی دا خاص کر په پاکستان کې چې کله موږ خبره کوو نو دا د عام خلکو د پاره یو قسم لا په انتخاباتو کې د اټریکټ کولو دا وی د توجه او د ووټ اغستو یو کوشش شي خو چې کله بنده په اقتدار کې راشي نو هغه به هر هغه کار کوي چې دا غینه फायदा په لانګ ټرم کې هم د ملک ترسي په شارټ ټرم کې هم ورترسي. اوس پاره کې دغه مسلو څومره اهمیت ته ښکاره خبره ده چې کومه اکانومي خپل سترنګ ډول غواړو په پاکستان کې معیشت ښه کول غواړو دا غې د پاره به د ګوانډي هیوادونو سره تعلقات او تجارت دواړه به ښه کول غواړي په خطه کې به امن راوستل غواړي د دې نه بغیر د دې خطې د خلکو ژوند بدلیدای نشي.
صحیح
صحیح. د لپاره چې کوم هم ګامونه پورته کولی هغه به د حکومت ذمہواری هم وي او هغه به اغوی اولنۍ ترجیح هم پکار.
صحیح. په دې نظر لود عرفان خان چې څنګه شمس اشاره وکړه اکانومي یا چې کوم اقتصادي حالت ته دامه حال دا پاکستان د یو سیړنې د راپور تر مخه پاکستان پراتون کې لسو کالو کې 120 اربع ډالر دا ورکول دي د نورو هیوادونو پراتون کې دوه کالو کې 28 اتویش ارب ډالر ادا ورکول دي. آیا موجوده تاسو چې کوم پټاکنو کې رامخکې شوي ګوندونه دي نو تاسو هغه د دې جوګه ګڼئ چې یاره دغه چیلنجونو مقابله وکړي؟
شام صاحب چکم طرف ته اشاره کوله نو اقتصاد د خیبر پختونخوا کې موږ ذکر کړو زیات کمزور دی او دې کولو لپاره اوس دا وخت کې زمونږ صرف او صرف انحصار په دې دی چې موږ د بیرونی امدادي ادارو نه قرض واخلو په هغې باندې دا صوبه وچلو. دا وخت کې خیبر پختونخوا حکومت 2500 اربه روپۍ قرضدار دی، هغه د ایشیایي ترقیاتي بینک ته یا د نورو مالیاتي ادارو دی. دینه تاسو اندازه ولګوي او چې کوم لاسلیک شوی دی په راتلونکي څو کلونو کې بعد دغه قرضه د 0 اربه روپو نه زیات ورسي. یعنی چې کوم ځای کې د پوره صوبي بجټ تاسو 1450 اربه روپۍ په هغې کې تاسو باندې دومره قرضه راغلی ده نو دا به تاسو پوره کوئ کوم ځای نه. دویم دا چې کوم دلته معاشي ماهرین دي یا د هغوی ټیم دی د خیبر پختونخوا دومره هر قسمه وسایلو نه ډکه ده، خو د هغې باوجود دلته زمونږ د صوبې آمدن یعنې زمونږ د صوبې آمدن صرف 60 اربه روپۍ دی په پوره کال کې. نو چې کوم ځای کې تاسو د پوره کال 60 اربه روپۍ تاسو د 0 اربه روپو نه زیات محتاج یې د وفاق یا تاسو محتاج یې بیا د بیرونی قرضو، نو په هغه ځای کې به اقتصاد څنګه ټیکېږي؟ او چې بیا دلته کوم ګاونډي هېوادونه دي د هغې سره د تجارت چې کومې لارې دي هغه هم تاسو بندي کړي دي چې د هغې بحیرات فائده بیا د دې تاجر برادرۍ ته عام اولس ته دغلته واړه واړه بزنس کاروبارونه خلکو شروع کړي هغې ته ملاوېږي د مختلفو شکلونو کې، که هغه د ټرانسپورټ په شکل کې وي، که هغه د لیبر په شکل کې وي. نو دغه سیزونه دي چې دې ته به پاملرنه کېږي. خو بیا هغه خبره چې یاره دغه قسمه فیصلې هغه د صوبایي حکومت یا مینډیټ نه دی یا هغه د دوی سره د دې اختیار نشته. دغه د سفارتي ذرایع به استعمال نول غواړي. دا وخت کې که موږ د ګاونډي هېواد خبره کوو که افغانستان کې رشا حکومت دی، نو آیا هغې سره زمونږ تعلقات څنګه دي؟ آیا هغې سره راتلونکي حکومت تعلقات ښه کول غواړي که نه ښه کول غواړي؟ ښه کول غواړي نو په څو ټرمز اینډ کنډیشن باندې دي هغې نه کومې مطالبې دي. یو دي د هغوی چې کومه مطالبه ده د پاکستان نه، هغه بله دا چې کوم دي یو بل منلو ته تیار نه دي.
شهریار محسود صاحب، ستاسو په دغه قبایلي ضلعو ډیر ژور نظر دی، څنګه چې عرفان خان او شم صاحب اشاره وکړه. زه یو عدد شمار در کوم چې په 2021 کال کې د پاکستان افغانستان ترمنځ 833 میلیونه ډالر د اکسپورت امپورټ یو د کاروبار حجم خودل کیږي. د دین علاوه بیا دا رقم شو د غلار یار وخت بندیږي. د چمن دروازه باندې پرلت شروع دی، تورخم دروازه دا حال دی، د غلام خان دروازه انګوره ډ باندې پرلت دی. نو تاسو څه ګڼئ چیرې دا ټولې مسلې او دا ټول چې موږ ګورو ستونزې ګورو، دا د پاکستان د اقتصاد لپاره هم یو ګواښ یو دړکه ده، بیا د پاکستان د ولس د راتلونکي بنیادي سهولتونو ورکولو لپاره هم دړکه ده. د خیبر پختونخوا موجوده حکومت کراځي او موږ اورو چې علي امین ګنڈاپور د هغې لپاره نامزد شوی دی، نو د هغه نامزدګي او بیا په خیبر پختونخوا کې د حکومت جوړښت د دې مرکز سره څه تعلق او دغه ستونزې د حل کولو جوګه وي؟
اول خو بابر صاحب، زه د مومند صاحب په خبره باندې راځم. دا خبره د پری میچور را خبره وکړه د افغانستان سره د تعلق په حوالی سره، لکه اوس تا خبره وکړه چې د 2021 تا تر اوسه پورې زمونږ په بزنس کې یا په دغه کې څومره کمی راغلی. نو که وګوري زمونږ دغه پوینټس چې کوم بزنس پوینټس دي، زه دا منم چې د دې نقصان څومره د پښتونخوا خلکو دی دومره د ملک اقتصاد ته هم دی، خو نه پوهېږم چې دا خلک په دې خبرې باندې ځان نه پوهول غواړي. نو دا 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 پوینټس دغه د زمونږ د اقتصادي چې لکه مطلب زه به د وزیرستان خبره وکم چې دلته مطلب دوه پوینټس دي، غلام خان دی او انګور ادا دي. دا مطلب په سو وخت هم بند شي او د خلکو چې کوم حساب کتاب دي دا بند شي، کاروبارونه بند شي، دغه څه خیبر دي. نو دا مطلب دا د حکومتونو په لاس کې نه دي دا بندول. دغه څه چې زه کومه د تعلق په حواله سره خبره کوم، ګوره یو سترګې پټول هغه خو یو بل خبره ده. موږ دا غواړو چې په دې ریاست کې د سیویلین بلادستی راشي، دلته تعلق دا تعین کول دا چې زمونږ کوم سیویلین حکمرانان دي هغه وکړي. زمونږ خو دغه سوچ دی، دغه مو یو امید هم دی، دعاګانې به هم کوو، خو که په حقایقو کې ګوري نو دې کې دا چې کومې پالیسۍ دي دا زمونږ د سیویلین چې کوم حکمرانان دي فیل پاو په دې پاو سو تر اوسه
دا کېدای شي چې راتلونکي انتخاباتو نه بعد دا حالات بدل شي، خو تر اوسه پورې دا څه ممکنات نه ښکاري چې سیویلینز دې دغه پالیسۍ جوړې کړي.
شمسیب دا شریعه صاحب ډېره مننه موږ سره اوسې. شمسیب دا پښتنه به داسې وکړو چې یاره د پاکستان چې کوم په خاصه توګه افغانستان سره تعلقات دي، نو د هغې څومره برخه که سفارتي تعلقات دي، تجارتي تعلقات دي، د ولسونو تعلقات دي، د دې تر علاوه د امنیت په اړه باندې مسایل دي، نو په دې کې د سیویلین حکومتونو یا د منتخب شوو حکومتونو د هغوی څومره ونډه ده، برخه ده، د هغوی څومره اختیار دی، او چې کوم د اسټبلشمنټ طرف ته اشاره کیږي، څنګه چې شریار محسود سویل چې دا لارې ولسونه نه بندوي، دا خو امنیتي سرتیری دي او بندي کی او بیا وی بیا کولو کی، نو څومره لاس دی د دواړو غاړو؟
دستل دی مجید بابر صاحب، دغه سره خو زه اتفاق کوم چې په دغه پالیسی جوړولو کې د سیول حکومت کردار ډیر کم یا د نش برابر وي، او د اسټابلیشمنت کردار پکې ډیر زیات دی. دا خو کار خبره ده، او خاص کر زمونږ چې د چاینا سره د انډیا سره زمونږ کم تعلقات یو، د افغانستان سره چې کم زمونږ ګاونډي هواد دی، نو په دې باندې خو ډیر زیات دی اسټابلیشمنت اثر انداز کیږي، په دې کې خو هیڅ شک نشته دی. خو تر کومه حده پورې چې د افغانستان سره د تجارت او د پولي بندولو تعلق دی، نو زه به دا هم په ګوته باندې کوم چې دغه صرف زمونږ د اسټابلیشمنت یا زمونږ د پولي باندې چې کوم موجود فورس دی، دا وي په غلطیانو یا دا وي په حکومتونو باندې هم نه کیږي، بلکې دا غي نه زیات خدا د افغان طالبانو په دې وخت کې خاص کر څنګه ته د طالبانو حکومت ته، نو د افغان طالبانو چلته په بارډر باندې کوم ولاړ خلک دي، دا وي په حکومت باندې بار بار بنديږي، لکه که فرض کړه په میاشت کې یو ځل چې د پاکستان والا کسان وي چې موږ بارډر بندو، نو درې ځل چې دا نو وي چې موږ بارډر بیا نه کولای وو یا موږ بند ساتو.
نه خدا خو اشاره کوي، شمسیب دا دې ته اشاره کوي چې هغوی سره زمونږ ډیر نږدې تعلقات نشته، یا زمونږ هغوی سره د معمولی یا غټو مسلو د حل کولو لپاره یو پراپر د رابطې ذریعه نشته چې هغه د سفارت د لارې کیږي، د سیاسي حکومتونو د لارې کیږي.
ګوره مجیدابر صاحب، په دې کې څه شک دی چې په یو داسې حکومت چې هغه په دنیا کې لا اوسه پورې یو ملک هم ریکګنایز کړی نه دی، لکه هغوی تسلیم کړی نه دی. دویم دا چې د هغوی ډیپلوماسي په ټوله دنیا کې د نش برابر ده، سیوا د دوه څلورو ملکونو نه چې هلته د هغوی سفیران هم په هغه زاړه دور والے ناست دي، یا اوس چین دی بل اور صرف دا وی د سفیر نه چې اسناد واغیسل په ټول دنیا کې اولنې ملک دی چې چین دی سفیر قبول کو اسناد یې نه واغیسل، دا وی سره په ډیپلوماټیکلی خو هغه خبره تر وړو هغه گنجائش او هغه پوزیشن دی نه څنګه چې نړۍ د نورو ملکونو سره کیږي چې پای کې تجارت هم شامل او پای کې نور بیا چې د تعلقات هم شامل. بدقسمتی دا چې د پاکستان په دغه پوله باندې دغه گیټ بندول اعلان کې تاسو پته ده چې په عالمی تعلقاتو کې سرحد بندول چې دا ډېر په هاي اپ په لیول باندې کیږي، دا د په دغزي باندې موجود چې نو د سوګیدار د لیول کار خو نه دی کنه.
صحیح وای، بالکل، دا پالیسی میټر دی،
دا پالیسی میټر دی. زموږ بدقسمتی ده که زه تا ته مثال نظر کوم کنه، زما یو ملګری اوس پرون نابل ورزم د افغانستان نه واپس راغلی دی، هغه یو دوه میاشتې مخکې راته، او هغه چې په کوم انداز کې د نیمو کسانو ته گیټ کولاو کو او پاغه گیټ باندې موجود یو کس اخیره کې ولاړ، او غزه دې نه پېدم ته څوک زه ګورم چې تاسو څوک ځوانانه ولې شي.
صحیح،
ته ماته وایې چې دا د دوه ملکونو تعلقات، او موږ ته به ګوندې وادونه وي، موږ ته به چې د اسلامي ملکونه وي، موږ ته ضرور ولې ملکونه وي چې پاغه باندې د تعلقات نه هیڅ دغه سی کنه، چې هغه کې مطلب د ټوپک په زور باندې بندېدل او کولاویدل وخت وخت باندې کیږي، نو دې ته
هم خطا لوقات نشو ویلې. او په کار د چوغد محل پالیسی په دی حواله سره جوړ شي، او داغي د حواله سره دواړو حکومتونو د دواړو د ولسونو نمائنده حکومتونو په غي باندې لاسلیک کیو. دغه اوریدونکو د کرخه په غاړه خبرونه روسته نیمایي به مونږ تاسو ته ټلیفون د پاره کولاو، تاسو زمونږ د کوم درانه محترم میلمانه دي، مونږ سره په دې خبرونه کې د شمس مومن صاحب دی، سیرن کار دی، خبريال دی، عرفان خان دی، خبريال دی، په هغې په سیاسي پرمختګونو نظر ساتي، شریار محسود صاحب دی، خبريال دی، هغه مر سره دی، تاسو د دوی نه پښتنیم کولای شي. یو وړي د مینه پس راځو ملمانه در سره ناس وي، او په دې رابطو مون سره تاسو رابطه کولای شي.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00422 11 40 15 00422 11 40 215 په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلی پیغام پریښودی شي.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوندې خبرونه ته زنګ وهه
00 300 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مشال ریډیو ته وګی د کرخې په غاړه خبرونه ده. په خبرونه کې موجود ټاکنونه پس په خیبر پښتونخوا کې سیاسي استحکام، امنیت، ګوندی هوادونو سره تعلقات او د دغه سوبې اقتصادي صورتحال او د ولسونو ته د سہولتونو په اړه باندې د دې ټاکنو سره اغیز کېدای شي. په دې خبرې کو شمس مون صاحب را سره او عرفان خان او شهریار مسعود صاحب را سره دي. عرفان خان، تاسو یو خبر او کا د دړکو چیره داسې کسان یا د پاکستان تحریک انصاف ګوند ملاتړي داسې کسان انتخاباتو کې دي، ټاکنو کې بریالي شوي دي، چې هغوی د اوس نه بیوروکراسي ته، پولیس ته، یا هغو خلکو ته چې په دې تیرو د اتو نهو میاشتو کې هغوی سره شوي، د هغوی د بدلی خبره کوي، د انتقام خبره کوي. نو یو خو که دا وایي چېره دا کومو کومو خلکو دا کویلي دي که تاسو ته اسانه وي او تاسو په ګوته کولی شي، او بله مې دا خبره کوله چې آیا د تحریک انصاف دا څومره چې راغلي خلک دي، دوی په یو ټغر، په یو خبره، په یو موضوع دوی یو ځای دي کنه؟ د دې په منځ کې څه اختلاف؟
اولنې سوال جواب خدای دې کوم دړکی ورکی، دمکی ورکی، نو هغه چې هغه شخصیت شامل دي چې د چا نوم د خیبر پښتونخوا د وزارت اعلی د لپاره ټاکنه شوې ده،
علي امین ګنداپور،
علي امین ګنداپور سره هغه یو بیان بخیره جاری کړ او هغه دمکی ورکړی و بیوروکراسي ته، پولیس ته، چې زه تاسو سره خوښ شم چې موږ خوشو کوم لفظ استعمالو، یعنی زه تاسو نه هر څه بدلی اخلم چې کوم تاسو ظلمونه د تحریک انصاف د خلکو سره کړی دي. یو هغه دویم چې دا وخت کوم د تحریک انصاف په قومي سطح باندې نوی لیډر جوړ شوی دی، شیر افضل مروت، نو دا هغه یو ویډیو د کانفرنس دوران کې هغه خبرې کړې وې، راغلي دا هغه ویډیو چې هغه د دم چاینه ورکړي. دا هغه نه علاوه د تحریک انصاف یو پخوانی پخې وزیر شهریار افریدي صاحب هم دغه دم کې دړکې ورکړي دي. دا صورت حال چې کله مخې ته راغلی دی، او بیا دلته چې کوم انتظام چلوونکي خلک دي، یعنی د سیول بیوروکراسي ذکر کوو، نو یقیناً هغه دې ته سړی په خپل نظر باندې نه دي کتلي، او په هغه کې دننه هم یو تشویش یا یو داسې یره یا یو داسې د تاغي تحفظات دي چې که فرض کړه داسې نظام دوی چلول غواړي، نو په هغه کې خو سیول بیوروکراسي دوی سره کار کولو ته تیار نه دي. یعنی که دلته نه دغه آفیسر وي او هغه د دوی دغه رویه وي، نو دا به ډېر د نظام چلول به ډېر زیات دوی ته ګران شي.
اکثریت ملو شوی
بالکل هغه دي خوشاله دي، خصوصا سټونه چې کوم نشستونه دي، هغه د دینه یو شو کسان نو تری دي، هغه د پیښور شپږ وو سټونه دي، یا هغه بنور زلو کې دي، نو هغه دغه د احتجاجونه او روان دي، هغه وځتا هم موږ غټلې دي چې کوم قام 15 سال ختم دی، یو سال ختم را روان دي، اوس یو کم 50 سم را روان دي، هغه کې هم تاسو ګورئ نو نتیجې دي زیاتې بدلې دي. موږ د پیښور یو حلقې فارم کتل، اوس نو هغه کې چې اولنې نتیجه کوم راغلی و، هغه کې امیدوار 50 زره وټه غستو، چې اوس کوم بل هم
نو سو غنی چې دا ډلا یا چې د پاکستان تحریک انصاف ملاتړی ځانته وایي چې دا غوی ملاتړ ورته دي، نو دا په یو ټغر، په یو ایجنډا، په یو خبره راغون شي په دې صوبه کې، بیا خو هغه د اختلافاتو خبره نه چې عاطف خان به د محمود خان خلاف خبرې کولې، شهرام ترکای به د بلچا، اوس حل
نه دا یو مسله را مخه ته ده او هغه مسله په دې باندې را مخه ته ده چې لکه اوسه پوری څنګه دغه نوم دوی مخه ته راوړی دی د علي مین ګنډا پوڅه نو د هغې سره چې کوم دغه بله ډله تاسو یاد کړه د عاطف خان یا د شهرام ترکۍ یا د بل نو هغوی د ملکان ډیویژن د تحریک انصاف یو منتخب روکن د هغوی په حمایت کې دي او هغوی چې دا د وزارت اعلی لپاره امیدوار
بابر سلیم سواتی یادوي
نه شکیل خان
شکیل خان
هغوی دغه ډلې چې دی نو د هغه شکیل خان نوم باقاعده عمران خان صاحب ته هم ورکړی دی هغې سره خپله خبره وشوه نو هغې ته هم قابل قبول نه دی دی مین ګنډاپور صاحب نوم په پاټۍ کې دننه یو ډلې ته بلکې دوو ډلو ته هم قابل قبول نه دی خو دا ده چې اوس هغه پاټۍ مشر یم د عمران خان فیصله ده یا د هغه خبره ده نو بیا دی مجبوراً هغوی تسلیموي خو مزاحمت تو زما په خیال چې هغه په پاټۍ کې اوس هم جاری دی او هر یو خپل کوششونه کوي او نه صرف په پاټۍ کې دننه بلکې چې دلته کوم طاقتورې ادارې دي یا خلک دي نو هغې ته هم علي امین هغه شانتي قابل قبول نه دی او هغې هم په دغه جماعت کې نورې ډلې جوړول کوشش کوي چې یو بل امیدوار راشي د هغې بنیادي وجه هم دا ده چې دا وخت کې د صوبې کوم صورتحال دی نو هغې وایي چې
پارلیمانی ټاکنی وی او پاغي کې دا تما کې دا چې دغلت کې کم د پخوان کم انفلوئنشل یا په داسې معاملاتو کې اثر انداز کیدون کې شخصیت دا غوي به یو نتیجه راوځي خو موږ وکړه چې را په قبایلی ضلعو کې هم هغه کسان یا هغه غړي منتخب شوی دي چې هغه ته د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ ترلاسه نو تاسو غنی چیرې دا قبایلی د لوکی ولس هغه د ملکای د نظام د قبایلی نظام او دا غینه د یو شخصیت په خبره باندې ټوله قبیله د یو طرف ته درېدل هغه روایت د ختمېدو په حال کې دي
ما هو د هلکو په حواله سره خبره وکړې کنه په مختلفو هلکو کې مختلف حالات کېدل شي کنه زمون په ساوت کې یدا زمنم چې دلته لږ حالات د پی ټی آی په حق کې وکنه خو که په شمالي وزیرستان کې وګوره حالت د ډېر په غټه توګه د دانلې هم ویډیوګانې هم په سوشل میډیا بتا سو کتلې وي ډېر سره سره چې کوم فارم 45 دی دغه هم په دې کې نتایج د موسم داور په حق کې دي کنه نو البته چې کومه خبره کېدلې هغه دا وی چې ردو په دې اعتراض نه لري چې اورنګزیب وزیر دی اسمبلی تلار شي خو ورستو دا سوچ هم بدل شو لکه چې کوم جیوایوال ایم ان ای جوړ شو دا غي په حواله سره دو اغریکار چې کوم سوشل میډیا پترو باندې دو خبروي پاغي
شریعه صاحب دا خو تاسو شخصیات او خبره کوي لکه عموما په قبایلی د لوک چې په خوا کم یو نظام بو یو روایت بو زما پښتنه دا و چې آیا هغه د دې ټاکنو نه پس کاری چې هغه د ماتې دو په حال کې د خلک د نظریې او د ایجنډې او د منشور په بنیاد باندې اوس ټاکنو کې برخه اخلي
کل تک د زمونږ د پښتنو د ټولو خو د قبایلو دا زیات یو غدې کنه لکه د پی ټی آی په حواله سره د یو غ جوړ دی چې یاره دا عمران خان چې کوم دی دا د طاقتور خلکو خلاف ولاړ دی چې دا هغه خلاف په پاکستان کې بل څوک نشي ودرېدلې نو دا ځلې چې دا کوم نتایج را روان دي لکه څنګه په پاکستان په پورا ملک کې را روان دي دغه سه قبایلی سیستم کې هم دا ډېر اثردار طور باندې راغلی دی په قبایلی سیمو کې هم نو دا ویلې شي چې په دې کې فرق راغلی دی
صحیح شم صاحب تاسو نه دوه پښتنې مهمه یو خو دغه شریعت محسوس صاحب چې کوم پښتنه تاسو هم د قبایلی د لور سره تعلق دی د ډیرو مدونه دغه سیمه ګوري نو آیا تاسو غنئ چې راغه قبایلی نظام د یو کس د یو ملک د یو قبیلې د مشر په وینا ټوله قبیله یو طرف ته ودرېدل او بیا په خاص توګه په ټاکنو کې بیا د دې ترڅنګ یو بل مهم پښتنه چې ایمل ولی خان وایي چې یاره د ایمل ولی خان یا دغلته پښتون کم پرسته ګوندونه چې کوم د پښتنو په نومي سیاست کولو هغوی د پارلماني سیاست نه مونږ داسې وکړل چې د تیرو لسو کالو نه داسې د وتو په حال کې دي دا غوی اثر پاتې نشو آیا دا وجه دا وا چې دا مهال د پښتنو په نوم باندې په خیبر پښتونخوا کې پښتون ژغورنې غورځنګ هم سیاست کوي ان ډی ایم چې ملي جمهوري غورځنګ دی هغه هم سیاست کوي دا راز عوامي نېشنل ګوند هم دا خبره کوي پښتونخوا ملي عوامي ګوند کې په بلوچستان کې هغه کوم دوه برخې شوي نو د پښتنو مشران چې په یو ځای نه ودرېږي نو پښتانه څنګه یو ټغر ته یو ممبر ته یو ځای ته ووټ ورکړي نو د پښتنو مشرانو سیاستدارانو اختلافات او په قبایلي ضلعو کې د روایت په دې اړه باندې که تاسو وایي
مهرباني مجید بابر صاحب اول دغه استاذ کوم اولنۍ پښتنه دا شهریار محسوس صاحب نه هم تاسو پښتنه وکړه لا بالکل دا ستاسو سوال هم پکته او جواب هم عمدقه دی چې نوې کل نوې دور او بیا خاص کر د انضمام نه پس چې کوم بدلون راغلی دی په دغه قبایلي ضلعو کې چې په 1999 کې کوم سړي سر ووټ خلکو ته ملو شوی او بیا په 2010 کې چې سیاسي ازادي خلکو ته ملو شوله نو دغه انضمام نه وروسته چې دی اوس هلته مکمل یو قسم لا د سوچ انقلاب راغلی دی او هغه مخکې چې کوم خاندانی او قبایلي سیستم او مطلب دا چې د شخصیاتو پسې هغه سې تلل نو هغه شیزونه مکمل دی نوی کل دی نوی نسل د هغې بالکل بېخکني وکړل هغه شی ختم دی لکه په دې وخت کې هېڅ قسم د مشر په خوله باندې په وینا باندې چاله وټر کول نور خو سوی چې ایون خپله زنانه چې دی هغه د خپل خاوند په خوله باندې هم شاید وټ چاله نه ورکوي هغوی ته دا احساس شوی دی چې زه کله دننه وټ اچوم نو په دغه ټایم کې ما سره نه خاوند ولا نرا سره رور ولاړ دی نرا سره پلار ولاړ دی لہذا که د هغوی په ذهن کې څوک هم جوړ دی نو هغه وټ په خپله خوښه باندې ورکوي همدغه شانتې زوی د پلار په خوښه باندې نه ورکوي ورور یې د ورور په خوښه باندې نه ورکوي دغه موجوده چې کوم نتایج رالل دا د دې خبرې ډېره واضحه نشاندهي ده نو په دې باندې خو نور څه ویل نه غواړم زما په خیال دا هغه حقیقت دی چې دا موږ ټول له تسلیمول پکار دي
چې کوم
د پورې چې ستاسو د دویمه پوښتنه جواب درکړم
او جی
دغه چې تاسو کومه پوښتنه وکړه په دې باندې ما بخل ما پرون هم په دې ایکس باندې لیکل کړی دي چې زمونږه پښتانه او خاص کر د قوم پرستۍ په نوم باندې سیاست کوونکي جماعتونه او هغه لیډران چې هغه په خپلو کې په 13 کالو چې کوم صورتحال دی یا د 15 کالو چې کوم صورتحال دی د دې باوجود هغوی په خپلو کې په یو ټغر باندې نشي راغونډې دی او د قوم په نبز باندې لاس نشي ایښودی او هر چا ځان لا د یوې نیمې خښتې جومات جوړ کړی دی
بالکل
او وی چې را زړه په کلیډر ما بل کوس وی چې زه چې دنه زړه مشر ما او دریم کوس وی چې نه اته به ولې مشر په کار کې مزړه مشر ما نو دا غي نتیجه به هم دار او تل دا کم چې نن دوی ته وړاندې دي او ګوره د 2013 انتخاباتو کې دوی ته انډیکیټر ملو شوی په کار دادا چې دا غي نه پس دوی په یو ځای باندې ناشوي او دا 13-15 کال دوی په دې باندې غور کړی وي چې په 2013 کې زمونږ د ناکامۍ اسباب او وجوهات څو آیا مونږه د خپل پښتون قوم په نبز باندې ولې ګوته کینې خو دا مونږ د غوی نبز ولې معلوم نکړې شو چې زما ځوان کول څه غواړي هغه کم قسم سیاست غواړي او هغه زمانه سم مطالبه ده چې زه د قوم پرستۍ داوا کوم زه د سوبي د حقوق او د وسایلو خبره کوم نو هغه کوم اوسې دا ول کوي هغه که امل ولی کوي هغه که حیدر خان کوي هغه که افتاب خان کوي او هغه که مشتاق صاحب کوي نو په کار دا و چې زمونږ خو دې کم از کم اجتماعي موقف یو درې سلور پوینټ ایجنډا خو زمونږ مشترکې کنه
صحیح
نو چې کله هغه هم نشته دی او بیا خاص کر چې کوم د ټول نغټ سیاسي ګوند د امل ولی صاحب په کوم انداز کې دا مشري کوله چې نن به په منظور پښتین او په محسن داوود تعریفونه به کول سبا به برته واپس ته وګورئ خبرې کولې نن به په استابلیشمنت په سجدیانو کنزل کول په دریم ورځ باندې به دا وی په خو خبرې فیصلې کولې
نو شمس تاسو مقصد او مطلب دا دی چې دغه سیاسي مشران چې کوم دي دا د دې ټاکنو کې د ماتي یا د پښتون اولس دا ویشلې منډیټ دا د دې سیاسي مشرانو د خپل غلطیانو نتیجه وه
بالکل جی زبردست ما چې کسل فیصد نه نو 80% خو کم از کم د دوی د خپل غلطیان نتیجه دی
صحیح
او ګوره زه درته بل ډیر لاند مثال در کوم ولې معنی به اکثر زمونږ د قوم پرست ملګری بیا خفکیږي هم اعتراضات هم کوي موږ باندې لکه ته 13-15 کال کې راواله چې 15 کال پرې دا چې 13-19 میاشتې کوم د پی ډی ایم حکومت او په دې کې کم از کم درې ځل بچ دی امل ولی خان د وزیر اعظم سره ملاقات کړی درې ځل څلور ځل په دغه درې ځل ملاقاتو کې د ده سره مرکزي سینر نائب صدر چې دی وکه اکټینګ نائب صدر او چا چې اوس استعفا ورکړه درې ځل صاحب او مې افتخار حسین صاحب چاته چې د عوامي نېشنل ګوند د ټولو نه خو سهره ویلې کیږي مخورته ویلې کیږي چې دا دواړه د تاسو سره په مرکزی ملاقات کې د وزیر اعظم سره په ملاقات کې موجود نه او تاسو سره خپل ذاتی ملګری او یاران دوستان ته ځان سره لته بوزي چې هغه ستاره پټای خل هم نه پیژني چې دا تاسو په ملاقات کې ناشته او هغه په ټي وي باندې چلیږي یعنی ته ما ته دا وایي چې دا انتخابات تیر شو کنه 2020 رښتم تا چرته یو ځکه چې جلسه کتلې چې پای کې حیدر خان او امل خان په یو ځای باندې په سټیج ولاړ دي او تقریر نه کړی دي
نو دا کوم طرف ته اشاره کوي د دې دواړو اختلافات
دا د دې دواړو خپل اندرونی اختلافات چې هغه فوري تور باندې حیدر خان استعفا ورکړل کړ دې نه څوک انکار کوي نو زما په خیال چې هغه د نور په کوته پټولو کوشش کوي او نور په کوته باندې نه پټي
صحیح عرفان خان چې کوم مونږ ګورو دا تحریک انصاف دی چې کوم پلویان راغلي دي یا چې کوم لاتړي خلک منتخب شوی دي، آیا دا تاسو ګڼئ؟ لکه ډیر خلک دا وایي چې دا ځوان کول دی، لکه څنګه شم صاحب خبر او کا شهریار صاحب خبر او کچ ځوان کول دی، ځوان کول دا ټول تختې الټه کې، ځوان کول دا ټول پخوانی سیاستدان سیاستداران او سیاستوالان دا ټول اخوا ک نوې کول راوستو، دا نوې انتخاب چې کوم دی دا د پښتونخوا د بنیادی مسلو نه خبر خلق دی؟
دا یقینا یو ډیر ګران پښتنه ده. کفر دغه ځوان کول په خیبر پښتونخوا کې داسې انقلاب غواړي، نو دغه ځوان کول په پنجاب کې دغه انقلاب غواړي نه غواړي، دغه ځوان کول په بلوچستان او په سند کې دغه انقلاب غواړي نه غواړي. یاره دغه عمران خان صاحب بیانیا نریټیو چې دی، نو یو عمران خان دی یو بیانیا ده، د پښتونخوا خلکو ته هغه قابل قبول ده، هغه دونه ګڼ شمېر کې د خلک راولي، خو د پنجاب خلکو ته قابل قبول نه ده، د سند خلکو ته نه ده، د بلوچستان خلکو ته نه ده. دا یو ځان ته ډېر غټ ډیبیټ دی چې آیا کوم دغه د قوم پرست جماعتونه دي هغه لیډرانو د وخت سره ځان بدل کو که نه کو، دا یو بنیادی سوال دی. دا کتل په کار دی چې کوم د تحریک انصاف بیانیه وا یو اینټی اسټابلیشمنت او اینټی سټیټ او یا چې څه هم په خپل بیانیه باندې کلک ولاړو د اول نه اخیره پورې، او د هغې نتیجه دغه د خلکو مخې ته راوستله.
نه عرفان صاحب، دوی ته دا رائے چې ورکړل شوې ده، دا آیا دا چې تاسو کوم ټکی استعمالوي چې په دې بیانیه دي ته دا منډیټ ملو شوې ده، نو د پښتونخوا چې کوم ځایي مسائل دي، بنیادی مسائل دي، دا تاسو مرته اشاره وکي، د هغې نه خبر دي دا خلک؟
بالکل نه دي خبر. ما چې څومره پوری ناقص رائے دا یا علم دی، نو د هغې مطابق دا دي چې دلته خو چا نه په منشور باندې ووټ ورکړی دی یو پارټۍ ته یا یو جماعت ته، نه چا په مسائلو او نه چا هغې ته د هغې په کردار یا په کارکردګۍ باندې ووټ ورکړی دی. که تاسو دغه پیمانه ګرځوئ، نو تاسو راواخلئ د دریو ټینور یعنې د دریو حکومتونو چې چا څومره کارونه کړي دي، دغه خلک که د دې شیزونو نه بالکل بې خبره دي، هغه صرف هغه یو لار باندې روان دي چې کوم لار هغه سی دغه یو جماعت خودلې دا هغه نریټیو هغه سوشل میډیا په ذریعہ باندې یا په نورو ذریعہ باندې، دغه خلک چې دي د هغې نه د امنیت سره کار شته، دغه خلکو نه د موټروی سره کار شته، دغه خلکو نه د ګرانۍ سره کار شته، دغه خلکو نه د سیکیورټي او لا اینډ آرډر او نه د ګورنم سره دي هیڅ چیزونو سره کار نشته، نه د هغې د بیروزګارۍ سره سره کار شته. دغه ووټر چې دی نو هغه بلایندلی یعنی ډېر هغه طریقې سره په هغې باندې اعتماد کوي او دا ووټ ورکوي، یعنی دي چې ډېر داسې زه به تاسو ته لکه د خپل په مثال هغه دا درکم، لکه خلک د هغې خپل امیدوار پېژندو نه چې دا څوک دی څوک نه دی، خو هغه په دغه طریقې سره ورکړی. یو مثال دی وخت چې کوم دغه دوی نه د بیټ نخه واغستلی شوه او د دوی نه مختلف امیدواران ولاړو، څه د پاسه دوه سوه د دوه سوه نه زیات انتخابي نخې ورکړی شوې وې د دوی امیدوارانو، لا چې هر یو امیدوار له بدل بدل نخه وه. تاسو د دوی هغه ټیم ته وګورئ، هغه سوشل میډیا ټیم ته وګورئ چې هغوی په دې څو ورځو کې دغه هر یو نخه چې دی نو هغه بیټ ثابت شوه.
صحیح وایي،
یو کور ته دا خبره
ورسېده. عرفان خان صحیح، عرفان خان مونږ ستاسو پوینټ راغو دغه لوردو شهریار محسود صاحب چې کوم عرفان خان خبرو کچې د انټي اسټابلیشمنت یا د مقتدر قوتونو یا د هغه ادارو چې مونږ ورته دا ویګ نمونه الو اسټابلیشمنت په اصل کې خوده پاکستان پوز یادېږي، نو اغوی خلاف چې کومه بیانیه عمران خان جوړه کړې و د هغه په بنیاد خلکو دا وټور کو ځکه اکثریت، نو دغه بیانیه خود منظور پښتین هم ده، دغه بیانیه د محسن داوړ هم وا، هغه الته ولې ټرانسلیټ نشو؟
عرفان خان چې کوم خبره وکړه هغه په دې والا سره ډېره ښه خبره وکړه، او مومن صاحب د ان پی په حوالہ سره چې کومې خبره وکړې، بالکل زه د دې سره ډېر حد پورې اتفاق لرم. مسله دلته کې دا راغله، لکه د ان پی خبره راغله، دلته زمونږ چې کوم قوم پرست پارټۍ دي دغه خپل چې د دوی منشور و د یو نظریه وه د ډېره وخته را روانه وه، په دې منځ کې دو ذهن ته سوچ ته دا فکر ورغی زما په نظر چې کېدی شي مونږ په دې طریقې باندې کامیاب شو چې خپل چې کوم زمونږ نظریاتي لار ده.
شهریار محسود صاحب، هغه پوینټ هغه زما پوښتنه تاسو نه داوه چې تاسو تعلق هم دغه ضلعو سره، علی امین ګنډاپور بریا ترلاسه نه کا، دغه راز د دغه نظریه چې کوم نور امیدوارانو هغه د محسن داوړ هغه متنازع د نتیجې داسې مونږ نور سیمو کې ګورو چې هغه کسان چې کوم د ان ډی ایم په نوم ولاړو یا او دا غوی بیانیه هم دغه بیانیه ده هغه الته ټرانسلیټ نه شو، ولې
دیکھے گورا دا تحریک انصاف چی کم یو غدے دا عمران خان چی کم یو ذاتی فین بیس دا غد دیر زیاد تے اور دیر غد تے او غد خبر دا عرفان خان دا چی کم پا سوشل میڈیا باندے دا دو کم تا کھر تے دا غد سے دا چی کم دا منگا کم پرستا اغدی دا دو پا نظریاتی لیول باندے دو کی کلیریٹی نشتا دو دا فیصلہ کام تا نشی ورکولے دا غد نشی ورکولے چی منگ واڑو سو نو پا دا حوالا سرا کمیانے زما پا نظر دا چی کم لمنگا کم پرستا اغدی دا دو دا خلق پیدا اغدی چیرا مطلب دا دو پا افکار و کردار کی فرق دے کہو گوری اس ٹائم کی چی سمرا ہم فرق را غلے دے دا غی وجہ دا دے چی عمران خان پا جیل کی دے اغیتا سزاگانے ور پڑی گی نو خلق تا دا ثابت دا دا خلق دا منی چی کما بیانیا دا تحریک انصاف دا چی مطلب دا عمران خان نیولے شوے ہم دے اور سزاگانے ہم ور تا ور پڑی گی نو دا دوی دا چی کما نریٹیو دا دا اسٹیبلشمنٹ خلاف دا ڈیرا زیادہ طاقتور دا سپاہی کے دا نور نور چکم لمن دا کم پرس بندونا دی یا تنظیمونا دی دا دو بیانیہ پکے پٹش والا
صحیح شم سے آیا دا سی سرک دا سی امید خکاری چی سنگا کمو خبرو تا مونگا اشارہ ہوکا چی یرا پختون کام پرست پا خاص توگا وامی نشنل گوند پا خیبر پختون خواه کی و بیا پا بلوچستان کی پختون خواه میلے وامی گوند دا کم اختلافات خکار دی او داغی چی کم مونگا گورو چی ٹوٹی ٹوٹی شوی دی او بیل بیل شوی دی زان لستاسو پا خبر دا یونی می خخت جماعتو نے جوڑ کری دی سا سرک سی امید شتا دا سی شخصیات شتا چی داغا ٹول پا یو تغر پا یو زی راغون کری دا دوی ترمین دا اختلافات ختم کی
مجید بابر صاحب ویل کی گی چې مایوسی خو کفر دے مایوس کیدل خو ندی پکار اغا د اردو د شعر یو مثال چې زرا نم هو تو یی مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی زبدو ما چې دا موجوده چې کوم بدلون راغی د ووټ په ذریعہ باندې زو ته پورا من انقلاب مې یو قسم لا څنګه چې وختیم تاسو ویل عرفان خان هم خبر وکړه چې دغه ووټ خلکو د اسټابلیشمنت خلاف پر کړی دی عمران خان لا سره د دې چې هغه نور هغه خلکو لور نه کوي چې څنګه تاسو ویلې چې یاره مسلم دا وړ یا نور خلک دي نو هغوی دا ور نه کوي خو بهرحال عمران خان او دغه ملګرو لای چې دی ور کړی دی د دې چې کوم الله دې نه کی چې زما دا خبره ټیک شي خو چې د دې کوم منفي اثرات به پر روان درې څلورو پنځو کالو کې دا صبح د کوم حالاتو سره مخ کی د دې په نتیجه کې یقینا چې داسې خلک به را پیدا کیږي او هغه به په دې سوچ باندې مجبوریږي چې هغوی دې یو شی بغیر د یو کېدو نه د پښتنو وسایل چې دی هغه کور ته راوړل او خپل حقوق حاصلول د دې اس امکان نشته دی نو اوس ګورو به چې دغه د عزت پګړۍ دغه د درناوي دغه پګړۍ چاته نصیب کیږي په موجوده کسانو کې خو زبدوی دانه هم چې نشته دی خو اصلی خبره دا ده چې په خپل نفس باندې خپل خودل دي یعنی خپل مفادات شاته کول دي او قومي مفادات مخه تر وړل دي او دا غیر لپاره چې څوک څومره د غټي پاټای والا دي څوک څومره د غټي هدي والا دي اغلب قرباني ورکول په کاری او اغلب د مشرای کردار ادا کول په کاری دغه کردار وړو وړو پاټو مخکې ډیر کوششونه کړی دي افضل خاموش صاحب کوششونه کړی دي یا مطلب محمود خان چغزای او زل نیم چې دغه کړی دي خو هغه هم هغوی د خپل همخیالو کې بیا مطلب دا چې خپل منون کی خلق را غون کی نو دغه د مسلې حل نه دی نه مسلې حل بدای چې اسفندیار خان اوسم ټیک دی چې مطلب دا دی بیمار دی په کور پروت دی خو دغه خبره ته خلق قدر ګوري افتاب خان که هر څومره چې دی الیکشن بیلی خو قوم دغه خبره ته یو درنه ګوري هغه درنه
شم سب تاسو غنی چې په دې لکه دا چې کوم بیانیا تاسو د وسایل خبره کوي د سوبې د ګټو خبره کوي دا چې کوم ګوند یا د نوی خلق یا د تاسو چورته کوم د انقلاب نوم ورکو دغه خلک آیا دغه بیانیا دغه ایجنډا دغه منشور خپلولې شي او هغه د خپل سیاست دارومدار په دې جوړولې شي او د دې سوبې د پاره کا غوي خپل کردار ولوبې نو تاسو نه غنی چې یاره پخوانی کوم سیاستوال پخوانی کوم ګوندونه دی هغه ډیر شاته لاړ شي
نه جی دوی ځکه نشي خپلولې چې دوی د دوی چې کوم مشران دي هغوی په دې نوم باندې سیاست نه کړی دی نه هغوی دا د پښتنو هغسې حق ګڼي ګنی عمران خان خو مطلب دا دی چې څلور کاله په مرکز کې حکومت وکړو او دلته هم د هغوی حکومت و ما ته څوک ثبوت کی چې مخکې په د نواز شریف په حکومت کې چې کومې د نیټ هایډل پرافټ چې دی نو هغه صوبې ته ملاوېده آیا عمران خان هغه هم ورکړی دی خپلې صوبې ته هغه لیولی ورته هم نه دی ورکړی، یعنی هغه مره پیسې ورته هم نه دی ورکړي کومې چې د نواز شریف صاحب په دور کې ورته ورکړی شوې دي. نو د هغې نه پس اوس هم که فرض کړو حکومت د هغوی په مرکز کې راشي او دلته په صوبه کې د پی ټی آی حکومت وي، نو زما 100% هم دا امکان نشته دی چې ګینې صوبې ته به خپل حق بیا هغسې ملو شي. د هغه دوباره کوشش به دی چې هغه په پنجاب کې هم دغه شانتې خلک خپل ملګري کې دغسې انقلاب دلته هم راولي، څنګه چې په پښتونخوا کې راوستی دی د مثال په طور، او پښتانه هغه پوهېږي په دې باندې چې پښتانه ماله اسې ووټ راکوي، هغه په ما باندې مین دي، هغه زما په کارونو باندې نه دي مین، زما په نظریه باندې نه دي مین، زما نه مطلب څه توقعات د هغوی نشته دی، خو هغه ماله ووټ راکوي، خو زما سیم چې دی نو عاشقان دي، نو لهذا نور خلک خپل عاشقان جوړول پکار.
صحیح، ډېره ډېره مننه، ډېر پراخ بحث دی، او د دې بحث نور اړخونه هم کېدی شي، په هغې باندې هم خبره کېدی شي، خو د وخت کمی دی، وخت راسره یاري نه کوي. شمس محمد صاحب ستاسو یو جهان مننه، عرفان صاحب ستاسو یو ډېره ډېره مننه، شهریار محسود صاحب الله مو ډېر عزت من کا، تاسو محترم مال راغی ما سره کېناستی، خدای مو آباد ساته. اوریدونکو د کرخې په غاړه خپرونې دا بحث تاسو واورېدو، فیصله په تاسو باندې ده چې آیا په دغه کې پښتون قوم لا دغلته کې د کرخې په غاړه پرتو ولسونو لا څه په کار دي، د دې ټاکنو نه پس آیا هغوی هغه کسان اکاونټیبل یا احتساب ته مخامخ کولی شي او خپل پښتنه ته کولی شي؟ دا پښتنه مې تاسو ته پرېخوا، ما مجید بابر ته اوس اجازه راکئ او د سرفراز په نوم دا سندره واورئ، د خدای په امان.
ٹوٹے ٹوٹے کچھ کو خیر د پختنو نا او د پختو د پارا
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.